السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منو شاستا سوار کلیکم نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمیر کورنی ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوار پروګرامونه تاندې هلې او قانوني لارې ورېدلې شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کا کړي وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ نشټوالي پر ضد پیلسوي پرلتنن په درې مورځ هم دوام لري د ملګری ملتونو یو چارواکي په نړیوالو ژغ کړی دی چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لنن څخه په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیلېږي اوس بشپړ خبرونه د جنوبی وزیرستان په وانه کې د انټرنیټ نشټوالي پر ضد پیلسوي پرلت نن په درې مورځ هم دوام لري د پاکستان پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان څنګه په غشتنه د اپریل پر 15مه پیلسوي د پرلت ګډونوال د پوځي کې مخ ته ناشته دوی غشتنه کوي چې هلته لا یوې میاشتې ماتل انټرنیټ د زر تر زر بحال کړي شي د جنوبی وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فهید الله پرون مشال رډي تول دوی هڅه کوي چې انټرنیټ زر تر زر بحال کړي د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر پر 6مه د اسمبلی غونډي رابل لیدا ټاکل شوی دا چې په دې غونډه کې پر وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رائے واچول سي دا په داسې حال کې دی چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافاتو له کبله یو شمیر غړي د وزیر اعلی خلاف شوی دي دوی تور پور کوي چې وزیر اعلی په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمې له پامه غورځولې دي خو وزیر اعلی جام کمال او د هغه ملګري دا تورونه ردوي په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې پر زیاتوالي سخت نیوکه کړې دي پاکستان جمهوریت تحریک پر ولس ژغ کړې دي چې د اوسنی حکومت رنګول لپاره د کوڅو تروزی د غشتنه د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیګا د پنجاب په فیصل آباد کې جلسې ته په وینا کې وکړه د پاکستان مسلم لیگ نون برستیالی مشر مریم نواز غونډې ته ویل عمران خان به ویل چې په ملکي ګرانی راسي نو پوي سي چې وزیر اعظم غل دی نوموړي د غونډې لګډونوالو وپوښتل چې د دې په وینا اوس غل څوک دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم پر ټویټر په خبره کړي بیان کې د حکومت لخوا د تیلو په قیمت کې د اضافه اعلان غندلې دي دا لغور څه دی چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر 14مه د یو لیټر ډیزل په قیمت کې 200 روپۍ او 340 پیسې او د پېټرول په یو لیټر کې 10 روپۍ او یو کم 50 پیسې اضافه وکړه د عمران خان په مشرۍ حکومت وای تیرو حکومتونو ملک لوټلې دي د ملګری ملتونو یو چارواکي پر نړیوالو ژغ کړی دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړلو او کرنې ادارې مرستیال استازي فابریزیو چیتراتی د اکتوبر پر 14مه د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال کابل په یو ویډیو پیغام کې کړی دی
In this World Food Day
د خپړو په نړیوال ورځ مون نړی ته پیغام دا دی چې افغانستان ما هیروي مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره ذکر روان کال به په دغه هیواد کې د خپړو خوندیتوب ناوړوي
دا په داسې حال کې دا چې روانه اونۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونسي اقتصاد به د ډېوړې سي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته سي او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لنن څخه په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیلېږي نن به په لومړی لوبه کې عمان له پاپوا نیوګینی سره او په دویمه لوبه کې به بنگلاديش له سکاټلند سره بازي کوي لومړی لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 3 بجې او دویمه هغه به د ماښام پر 5 بجې پیل شي د خبرونو پای
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړی کې اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې دوه هفتواري خبرونه تاندې هلی او قانوني لارې اوریدل شي خو ولورزو د ریپورتونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د جنوبي وزیرستان په وانه کې د انټرنیټ د نشټوالي خلاف شروع شوی احتجاجي پرلتنن هم روان دي. د پاکستان پیپلز ګوند جنوبي وزیرستان لخوا په غوښتل شوی د پرلت کې ګډونوال د پوزي کیمپ مخې ته ناشته دوی غوښتنه کوي چې لته لوي میاشت راځي انټرنیټ ماتل شوی او زر تر زر د بهار کړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې انټرنیټ زر تر زره بحالولو لپاره اقدامات وکړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمنه د مشال لړیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند په بالنا د سویلی وزیرستان وانا سیمه او سیدونکو د پوزي کیمپ مخامخ احتجاجي کیمپ کې پلاتای و اهالی دي دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د تیرې وی میاشنا تړلای شوی انټرنیټ د زر بحال کړای شي. په وانا کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص د دغه احتجاجي درنه په براکښه مشال ریډیو ته وویل
د میز مقصد دا دی چې دلته د نت بحال شي. په نت هیلته نشته پورا نشته یی سیکورټی تریټس دی او دلته چې میش کې ما عام ایریا دو لکه کاجا پنګا کریکوټ سمرباغ اور سرات یارزا شکای او انګوراډا خامران عام موبایل نت ورک چې دا هغه هو چار نکو ته نشاده تورې می سره دوغلا پالیسی شي کومیز دی هغه به قسمته الهکې سره تعلق لري چې د می سټوډنټ چې کوم اډمیشن دی اپ 15-25,000 پسې صرف پېښور تعلق شي یا ډی خان تعلق شي میز دا ترنکشن لیدو می سره دا دغلا پاتېسي نشي او دا مشتا ناقابل قبول دو نشه د پورا د دې درنه طرف ته بیا یې د احتجاج طرف ته بیا یې چې مشپر ز دلته درنه یې شکړې دي او د مش په خبره باندې عمل نه
د پښتون ژغورنه غورزنګ مرکزی کور کمیټي غړای مولانا زینت الله چې په دغه احتجاجي کیمپ کې نوستای ویایي
انټرنیټ څون دا د یو میاشکی نت ورک اول بند کړی بیا تری نه چکلو می پښتنه کړل دوی واټه سپیکرټي حادثات وشول انټرنیټ ته باندېسته واځنه خو په نړۍ کې تلتا دي خوربار کې راغله تاسو زارو غلې دوه تاثیر په کار کې ورسره خاص کر سټوډنټ چې کوم دي هغه انلاین اډمیشن راونی دي تر اوسه پورې د اډمیشن چې کوم دي اپلای وي هغه د نفس ته باندېسته واځنه دوی مشي کولای چې یو کو نو نشه زر تر زر د غوښتنه کې چې د انټرنیټ بحال
دي. سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیا کوشش دی چې پسویلی وزیرستان کې انټرنیټ زر بحال کی
د ډرنا یا 3G 4G والے سره به ان شاء الله هغه زر نظر دا مسله حل کیږي. اسی ایریا سنټ کولاو شو دا ان شاء الله چې کوم به شه چار نه کوي او به شه بیا مش کوشش دا چې زر نظر راغځي هغه چار روانه کی
دیوانه احتجاجي درنه مشرانو دا هم ویل چې تر څومره پورې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا په سیمه کې انټرنیټ بحال کړای نه وی دوی وو د پوزي کې مخه ته جاجی کیمپ کې پلاتای ورتا واهلې وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
یار ګورګنیه دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
ومی لگولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
MASHAALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پاپے خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگیستی
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د بحران د روان بحران ختمول لپاره د صوبایي اسمبلی مهمه غونډه د اکتوبر په 6مه رابلل شوې. د گورنر ظهور آغا په امر غوښتل شوې د غونډه کې په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رائے اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافاتو له وجې یو شمېر غړي د وزیر اعلی خلاف شوي او د اپوزیشن ملګري شوي دي. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې سیاسي کړکیچ لا روان دی او د دې کړکیچ د ختمولو لپاره د بلوچستان گورنر د اکتوبر په 6مه نیټه د بلوچستان اسمبلی غونډه رابللې ده، په کوم کې چې به د صوبیدار لا وزیر جام کمال خان په ضد پر تحریک عدم اعتماد باندې باس او وروسته رای شماري اوسي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15مه نیټه د اسلام آباد څخه و کوټ ته پر رسیدو باندې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې د صوبیدار لا وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد وروسته د ناراض غړو په شمیر زیادوالی راغلی دی او هیله ده چې دغه تحریک عدم اعتماد به د کامیابی سره مخ سی.
ان کے بھی جو نزدیک ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې د لا وزیر سره نزدې کسان په پټ سره زموږ سره په تماس کې دي او تاسو به خپل وګورئ چې نور کسان دا خواڅخه و موږ ته راځي، خو د دې خواڅخه هیڅوک هلته وتلو ته تیار نه دی. بلبلو ته په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او ځینې ناراض غړو زیاتره وخت په اسلام آباد کې تیر کړی دی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د اکتوبر په 14مه نیټه ویلی وو چې نوموړی به د تحریک عدم اعتماد مقابله کوي، ځکه چې کله یې د خبریالانو سره خبرې کولې نو هغه وخت جام کمال خان ډیر خوشبینه وو چې د ده په ضد به دغه تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ سره مخ سي. دغه ډول د جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکی او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکی د خزانې پخوانی صوبای وزیر میر ظهور بلیدی ویلي دي چې دوی په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او هغه و دوی ته تسلی ورکړې ده.
پرویز خټک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات تھی ان کے ساتھ. انہوں نے جو ہے
د بلوچستان د خزانې پخوانی صوبای وزیر میر ظهور بلیدی وای چې وفاقي وزیر پرویز خټک سره ملاقات کړی وو او د بلوچستان پر سیاسي صورتحال باندې خبرې وکړې او خپل اعتراضات مې دغه و مخته ایښی دي. دا مې هم ورته وویل چې بلوچستان او می ګوند د موږ سره دی. بلې خوا ته د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد څخه و صوبې ته په سیاسي او اقتصادي توګه زیان رسیږي، نو پکار دی چې د اسمبلی غړي د اعلی وزیر ملاتړ وکړي او دغه تحریک عدم اعتماد ناکامه وګرځوي. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی وایي چې پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ڈی ایم په بلوچستان کې د جام کمال خان د حکومت د ختمولو په هڅه کې دي، خو د دې خل مخه چې کله په صوبه کې دغه ډول حکومتونه ړنګ سوي دي نو دغه ښه پایلې نه دي راغلي او د جام کمال خان په ضد به دغه تحریک عدم اعتماد ښه نتیجه ورنه کړي، ځکه چې دغه تحریک عدم اعتماد به د ناکامۍ سره مخ سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان حکومت کې اختلافات دغه وروسته راښکاره سوي وو کله چې د ستمبر د میاشتې په 14مه نیټه د ځینو حکومتي غړو په ملاتړ د حزب اختلاف لخوا تحریک عدم اعتماد د وزیر اعلی په ضد وړاندې سوي وو، خو وروسته د سینټ چیرمین و کوټ ته راغلی او د بلوچستان اوم پارټي سره تړاو لرونکو د ناراض غړو ته تسلی ورکړې وه چې د بلوچستان اعلی وزیر به په 15 ورځو کې دننه د دوی غوښتنې او اعتراضات لرې کړي، خو چې کله د ناراض غړو په وینا اعلی وزیر د دوی غوښتنې پوره نه کړې او د اکتوبر په 16مه نیټه لومړی د حکومت ملاتړ کوونکو نو غړو د خپلو وزارتو او د سلاکاری د چوکیو څخه استعفا ګانې ورکړې، بیا د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان ګورنر د درو وزیرانو استعفاوي منظوري هم کړې. وروسته د اکتوبر په 14مه نیټه د حکومت سره تړاو لرونکو 14 غړو د صوبې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړي. پر دې باندې به د اکتوبر په 16مه نیټه ماپښین 4 بجې د بحث وروسته راشماري کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده او د حزب اختلاف 23 غړي او 14 ناراض غړي چې سره یوځای سي نو په هغه صورت کې د صوبې د اعلی وزیر په ضد د غړو شمېر 20 ته رسیږي او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره یوازې د درود درس غړو د ملاتړ ضرورت دی.
د کرکټ ته شل ورځو سیالیو نړیوال جام د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکی او تبصری
د کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږ ډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلو ورځو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر 14مه د نومبر تر 14مه هر ورځ له مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې بعد کرکټ ټي 20 ورلد کپ حواله هم تازه معلومات درکو. د مشال ترڅنګ اوسې د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ده. د خیبر په لندی کوتل کې د ډومیسایل او نور اسناد جوړول لپاره د ځلی تنظیمي لخوا د کورونا د ویکسینو لګولو شرط خودل شوې. د لسم پاس زده کوونکي وایي چې په کالجونو کې داخلي شروع شوې او له دوی ډومیسایل سرټیفیکټ او غوښتل کېږي، خو ځلی تنظیمي تر هغه نه ورکوي چې دوی ویکسین نوي لګولي. دوی وایي د صحت محکمې هم ورته ویلي چې دومره زر ټول زده کوونکو ته ویکسین نشي لګولي، نو په کار ده چې په سم دست توګه د ستونزه هوار کړل شي، ډومیسایل او داخلي دی ورکړل شي او دا غي نه پاس دی ورته ویکسین ولګول شي. د لندی کوتل مرستيال کمشنر اکبر افتخار بیا وایي چې دوی د ډومیسایل په جاری کولو باندې نه دی لګولې، خو دا ویناي ورته ضرور کړي چې کوم تن هم ډومیسایل او داسې نور اسناد جوړوي، نو په کار دا چې د کورونا د ویکسینو سرټیفیکټ وخی، نو د سره به هر تن ویکسین لګول یقیني کړي. په دې حق له نور تفصيل د سیمه نظم خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د لنډی کوتل لسم پاس زده کوونکي وایي چې په ډیګر کالج کې ترې داخلو لپاره ډومیسایل سرټیفیکیټ غوښتل کیږي، خو ځلی انتظامی ورته د دغه سند ورکولو لپاره د کورونا د ویکسینو لګولو شرط ایښودای دی. دوی وایي روغتونونو کې ورته ویل شوی چې په دومره لویه کچه زده کوونکو ته ویکسین نشي لګولای. دغه زده کوونکي وایي باید د داخلو د ستونزه دی ورته هوار کړل شي. د لنډی تل سم پاس یو زده کوونکی محمد عمر مشال ریډیو ته وایي
که دې لپاره د مختلف ځایو کې د کورونا ویکسینیشن کیمپونه ولګي نو هم بخوي، او سره ورسره یو داسې کار چوشي چې هغه د ایډمیشن نه بعد د ریګولر کلاسو لپاره هغه ته لپاره مطلب ویکسینیشن لازمي شي، ټایم هم ځای نشي او سره ورسره به ایډمیشن هم شي. هر چا ته پته ده چې ډومیسایل لازمي دی، خو نن سبا د ډومیسایل د باندې رش زیات دی، نو زه حکومت ته ورسره نور چې کوم اعلی حکام دی هغه ته زه دا ریکویسټ کړم چې د دواړو مسلو باندې غور وکړي او سټوډنټ لپاره دی دا مسلې حل کړی شي.
یو ځیتن امان علی شینواره وایي چې د مخکې نه په ډومیسایل جوړولو کې زده کوونکو ته ډېر مشکلات دي او په وخت څوک دا سند نه ورکوي.
یو یو ډومیسایل چې دته هفته هفته لس ورځې پنځلس ورځې پروت یې دی ساین په نکه، یو هفته دوه مخکې دلته زموږ ملګری دی هغه زوی هغه لیم دستخط په پنځلس ورځې کې په نو کړی، بار بار به اداري کوېسټونه کړو ورته چې په کار دی چې دا ډومیسایل وشي. خو ډومیسایل کې غټه ستونزه چې دا دلته تحصیلدار او د ای سي او دبل ای سي د وجې ده چې دوی ساینونه نکه دستخط د وجې ده پاتې کیږي.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر اکبر افتخار وایي چې موږ په ډومیسایل بندیز نه لګولې، خو هر هغه زده کوونکی چې عمر یې د دولس کالو نه پورته وي په کار ده د کورونا ویکسین ولګوي.
مور ته ویلي دي ډومیسایل مو بند کړی نه دي، او مور ته زیاته تاسو د ډومیسایل راوړی خو لګ دغه ویکسینیشن سرټیفیکیټ هم راوړی دی باندې موږ پوه یو چې د کالج اډمیشنز ورزي دي او دوته به مسله جوړیږي. داسې بند کړی نه دي ورته کوي، خو ورته دا مو ورسره ورسره دام هغه کوو انشور کوو زه دوته موږ وایي زیاره تاسو ویکسینیشن وکړي. ویکسینیشن آر یو ځای کې اویلیبل دی، په هاسپیټل کې موبایل ټیمز دي یوزیبل دي، سکولونو کې هم روان دي ویکسینیشن، فیمیل ګرلس سکولونو کې هم روان دي ویکسینیشن، ټیمونه ورته راځي. خو لږ خلکو ته دا اوس هغه په کار دی چېره ویکسینیشن سره هر یو سیز تړل شوی دی، هغه به صرف ورته وایي زیاره نیکسټ ټایم تاسو کا د ډومیسایل شناختی کارډ یا بل څه سرکاري هغه ته راځي نو بیا ویکسینیشن به موږ ته راوړی.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې د سپتمبر په 28مه نیټه ویلي وو چې اوس بعد دولس کالو او دولس کالو نه بره عمر ټولو ماشومانو ته د کورونا ویکسین لګولی شي، او دغه کمپین به په سکولونو کې هم پیلوي چې په اسانۍ سره سرته ورسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته، نن یعنی د اکتوبر په 18مه د غربت د خاتمې نړیوال ورځ لمانځل کیږي. نړیوال بانک ویلي چې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیونو پورې خلک د کورونا وبا له وجې بے وزله شوی، چې پکې زیاتې اشمیرې د جنوبی ایشیا او افریقایي هیوادونو دي. ځینې ریپورټونه او څېړونکو وایي چې په پاکستان کې په غربت کې اضافه شوې ده. د کارپوهانو په وینا د دې هیواد او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب و، خو د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. خو حکومت بیا وایي چې د بې وزلو خلکو سره د مرستو او اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. په دې هکله د انیس اجمل دا تفصیلي رپورټ اورو.
ار کال د اکتوبر په 18مه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکې درناوي کول دي. د ملګرو ملتونو د وپانې تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1908 کال د اکتوبر په 18مه لمانځل شوی و. په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پیرس کې د شدید غربت، تشدد او د لوګي متاثره خلکو ته د پیرزونو وړاندې کول لپاره ورغونډ شوي وو. لاغه رئیس ار کال د اکتوبر په 18مه له بے وسله خلکو سره د یووالي او د غیله لپاره شوي شمنه تاسو کیږي. دا چې د غربت لوی وجوهات سوي، په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې جنگي صورتحال، د حکومت اخراجات زیاتېدل، د اقتصادي ستونزو له بجې پورونه نه ورکول او په هواد کې سرمایه کاری نه کېدل د غربت لاملونه دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه وجوهات دي چې له بجې په پاکستان کې هم د خلکو ژوند له مالی مشکلاتو سره مخ شوي.
چونکہ جنگی صورت حال ہم اوسم پہ بولے چې افغانستان نه نور زین نو سزې نه واجنو چې تیږي چې دغه په وجه باندې پاکستان کې د امن ته خطر چي دا نو اغم شته. دا یو دغه جنگی صورت حال ویل شي. بل طرف ته ډالر قیمت دومره زیات پوخت چې پاکستان اوس په آسان امپورټ څخه بهر نه نشي کولای او ایکسپورټ څخه پاکستان څخه کیږي نه. درین طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگی هوندې صورت حال یو امپورټ ایکسپورټ امپورټ څخه کیږي، خو دا به پیمنٹ نشي کېدې، د قرضو پیمنٹ نشي کېدې او ایکسپورټ نه څخه کیږي. ناوی دوران کې پاکستان کې سرمایه کاری نه کیږي نو درې مړه وجوهات په یو ځای کار کوي او په داسې وخت کې کار کوي چې د پاکستان د غریبو وایي چې کم تعداد به هغه څه واقعي لګیا دي.
خو بیا سنې نورې ادارې د غربت زیاتېدو لامل وبا هم یادوي. ملګرو ملتونو په خپل وبپاڼه د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې د کورونا وایرس وبا د غیس لوچې د اویا نه واخلې تر 100 میلیونو پورې خلک بے وسله شوي دي، چې پکې زیات بے وسله خلک په جنوبي ایشیا او افریقایي وادونو کې مختاره غلي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې د 2018 کال په جون کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 90% په قبایلي سیمو کې بیا دریاویا او په خیبر پښتونخوا کې 90% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمدادو له لارې آمدن ته زیان رسیدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنټ یا د ضروریاتو نظم ناسمې تګلارې له وجې د پاکستان اقتصادی حالت خراب شوی دی.
پی ٹی آئی گورنمنٹ دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی دیو دا او دا غی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ آگی آغست دی چی دا غی سرا بیروزگاری ہم سوا شوی دا، مہنگائی یا نگران والے ہم سوا شوی دے، تاسو کو گورے نو سبسیڈی ویڈرا شوی دا، ٹیکس ریٹ سوا شوی دے، دو سو پورے انٹرسٹ ریٹ ہم ڈیر سوا او ایکسچینج ریٹ چی دینو ہاگا ڈی ویلیو شوی دے، دا ډیمانډ مینجمنٹ پالیسی سره ښکارا خبره ده چې اقتصادي پرمختګ هم کم شوی دی. چې کله اقتصادي پرمختګ هم نه وي، ګرانواله می او بیروزګاری می، نو ښکارا خبره ده چې هغه سره غربت کې اضافه کیږي.
په جون کې نړیوال بانک په یو رپورټ کې ویلي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې غربت له 4.4% څخه 15.4% ته لوړ شوی دی. د ادارې په خبره له 2 میلیونو څخه زیات خلک د غربت تر کرښې لاندې درجه کې ژوند تیروي. په خیبر پښتونخوا د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې نه د نامنې له وجې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب شوی و، او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ګرانې بیروزګارۍ پاکستانی روپۍ نرخ پریوتو له وجې ورته نورم زیان ورسېدو.
چې کله مونږ خپل کرنسی چې کوم دی ډالر په نسبت باندې راغوزار کو، او دغه بنیادی مقصد دی چې مونږ تجارت سیوا شي، زمونږ ایکسپورت سیوا شي، خو د هغې د وجې نه زمونږ چې کوم قرضه ده د هغې بوج په مونږ باندې سیوا شي، او بد له بده مرغه زمونږ د ایکسپورت حالت داسې دي چې هغه د کرنسی د وجې چې کوم دی نو نه سیوا کیږي. افغانستان کې د اوس ریسنټ حالات دي، یا انډیا سره د پاکستان چې کوم حالات دي، زمونږ جی تجارت هغه د پولیټیکل سچویشن نه مونږ جدا کولای نه شو، خو د افغانستان د حالاتو د وجې او زمونږ د انډیا سره چې کوم حالات دي هغې د وجې زمونږ اقتصادیات جی مخ په کته روان دي، مخ په بره نه دي روان.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د جون په 6 په یو رپورټ کې لیکلي چې په تیرو 2 لسیزو کې په دې هیواد کې سالانه سړي سر ترقی په اوسطن ډول 2% وه، چې د جنوبي ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوا. رپورټ د دې لاملونه غیر دوامداره لوی اقتصادي تګلارې او په سرمایه کاری او برآمدادو انحصار نه کول یاد کړي دي. د سپتمبر په 20 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی، او په 2018 او 2019 کال کې شوی د سروې له مخې 21.9% خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیروي، چې په 2015 او 2016 کال کې د 3.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتري راغلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده، خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاحکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر صبح پہل کھڑی دی.
71 سال جو ہے نا نور خلق حکومت نہ کڑی ادھر کال عمران خان کو، اور 71 کال ابو چین یو سر کنی گنان تھا ہولے دا بیلے ڈی من شروع شو 13 منگا سنتی سے انہوں نے جوڑی گی، 19 منگا اسمال انڈسٹریز سٹی جوڑی، سواد موٹر وے جوڑا شو دا ایکسٹینڈ کی گی، الحمد للہ 24 بلین منگا انٹرسٹ فری لون ورک اوپر دی کے یوت تپار 4 بلین چاہے آن لائن اپلائی کولے شی 20 لاکھ روپے دا گئی تھا، 2 کروڑ پورے ایس ایم ای تمنگا انٹرسٹ فری لون 10 ارب بغیر سینکشن شی ہوئی، دغه رنگی په کورونا کې چې کوم بزنس خرابې شوی دی 10 ارب روپۍ غیر پاره شي. ګرانه خو په ټوله دنیا کې دغه داسې ملک مالو خو چې هلته ارګانی دی.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 23 یوې غونډې ته ویلي وو چې که د هیواد آبادی هم دغه سي په زیاتی دوی او د فصلونو پیداوار کم وي، نو د هیواد پر اتلونکو سو کلونو کې لکات او غربت سره مخامخ دی شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د رواني غړی په دویمه نیمای کې درته قانوني لارې هفتوار خبرونه لرو او ریدلې مهې روي دا غې نوړاندې بدرته تاندې هلي هم وړاندې کوو. چې پکې د خزو سره ترلو موضوعاتو باندې ډیر بحث کیږي خبرې اترې کیږي. دغه دوه هفته واري خبرونه هم اوریدل شي. خداغې نه وړاندې چې اوس دروانې غړې نیمایي ته رسیدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شي نو د پوریوال کاکړ نه د خبرونو لاندې زورو
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د انټرنیټ نشټوالي پر ضد پیلسوي پرلتن په درې مرځم روان دي. د پاکستان پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان څنګه په غوښتنه د اپریل پر 15مه پیلسوي د پرلت ګډونوال د پوزي کیمپ مخې ته ناشتي. دوی غوښتنه کوي چې هلته له یوې میاشتې معطل شوی انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړل شي. د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر پر 16مه د اسمبلی غونډه رابللې ده. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې پر وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رای واچول شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافاتو له کبله یو شمېر غړي د وزیر اعلی خلاف شوي. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې پر زیاتوالي سخت نیوکه کړې ده. پاکستان جمهوریت تحریک پر ولس سزا کړې ده چې د اوسنی حکومت رنګولو لپاره د کوڅو ته راووزي. د عمران خان په مشرۍ حکومت وايي تیرو حکومتونو ملک لوټلې ده. د ملګری ملتونو ایوا چارواکي پر نړیوال ژغ کړی دی چې له افغانستان سره بشري مرستي رواني وساتي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمشنرۍ خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره په بیړه مرسته ونسي اقتصاد به دړې وړې سي او د ژمي له راتک سره به بشري ناورین رامنځته شي. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لنن څخه په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی ده چې د 14 هیوادونو ترمنځ ټولي 15 لوبې وسی. د پایلو به یا فاینل به د نومبر پر 14مه په دوبی کې ترسره کیږي. دا نړیوال کپ به تیر کال په هند کې ترسره کیدی خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول شو.
پوریوال درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی اتان د هلي هفتوار خبرونه ته چې پکې درته زمونږ همکارا فرخنده اسد د دې اونې په حواله د دې اونې د موضوعاتو سره تړلې خبرونه وړاندې کړي.
تان دې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندې هلي پروګرام کې موز فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو هر کال یو لسم اکتوبر په نړۍ کې د هغو نجونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي چې عمرونه یې له 18 کلونو کم وي. د ملګرو ملتونو پر وپاڼه لیکل شوی چې د دې ورځو د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د ماشومانو جنکو د تعلیم طرف ته د ټولنې پاملرنه کول دي. په دې پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو نجونو پر موجوده تعلیمي صورتحال او دغلته د جنکو د سکولونو نه د بهر کېدو پر وجوهاتو خبرې کوو. را سره اوسئ. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د وپاڼې تر مخه د ماشومانو جنکو ته نړیوالې ورځې مقصد د دوی تعلیمي پرمختګ او جنکو ته په ټولنه کې یو شان سہولتونو د ورکولو په اړه پوهه پیدا کول او کار کول دي. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو د یوې غیر سرکاري ادارې هم قدم پر وپاڼه ورکل شوی دی چې په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نسی. په دغو کې 8% جنکۍ دي او 22% هلکان دي. په دغو کې زیاتره قبایلي ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلي ضلع د حلیمزو د هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بیبي د ماشومانو نجونو د سکولونو پرېښودو وجوهات ښایي.
الینځي تحصیل او پاره کې ګل ظاهر سکندري سکول غلنه زیات خود دي خپل کم چې قبایلی روایت تي کنه دا غیر وجنه بهر دي یو ځکه چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وي ال ته پرایمری سکول نه غي نه مخ کې کا دي مډل سکول یا های سکول غلط فاصله کې دي یا د بل ملک په دغه کې دي ال ته بي ځان بیا دي خپل ماشومان نه دي بیا دي ارلی میریجز والا خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او 2015 5th پورې دي سبق وي غي نه پس دي میریجز والا دي مالته ارلی نو هغه وجه نه بیا پاتې شي. دریمه وجه غربت ته
دا چې د مومندو ضلع په کومو سیمو کې ماشومان جنکې سکولونو ته نه سي په اړه یې زیابي بي وایي.
hardly لکه څنګه دا زما سکول چې کوم ځای کې دی دا خو داسې علاقه ده چې دا تقریبا اربن غوندې ده. زیات دلته پیرنټس چې دي نو هغه ایجوکیټډ دي خو له دې نه علاوه چې څونه فلنګ فار ایریا څه دي هغې کې دارې شوړې ده زیاته ده. هغې کې تقریبا بس سکس پاس کې یا ففت پاس کې هغې نه پس زیاده دي ډسکنټینیو شي دي.
جینکو په سکولونو کې فیسیلیټیز یا سهولیات چې دي د دې څه صورت حال دی؟
فیسیلیټیز خو اوس ورکې تقریبا چې دا کله دی کې دا ملیټنسی دا ور وو د 2007 نه مالا تر 2017 پورې دا ور د ډیر سکولونه چې دي نو هغه بالکل ډیمالی شوي دي غورځېدلي دي. دا هر قسم فیسیلیټی چې دا نه بلډینګ شته قسم نه اوس دوباره بحالي چې شروع شوي د زیات سکولونه لګیا دي. دا غي سټرکچر بیا بحال کیږي جوړیږي او بیا ورکه څومره چې اکټیویټیز دغه کیږي خو ډیر خلک د دې حالاتو په وجه باندې بهر مایګریټ شوي دي نو دا غي هغه واپس چې دا غي راتل دي نو هغه عمره دا غي انرولمنت نه
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې وي له مخې په دې صوبه کې 3,00,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 60% جنکۍ او 40% هلکان دي خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د نام نه کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده.
فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي یا مطلب د وطن غړي چې هغه د وطن د ښوالي لپاره یو څه کولی شي. د هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا چې شته هغه پوره د جنریشن تعلیم دی خو انفارچونیټلی دلته وقتي ده چې په فیمل سکول نشته. بیا په سکول ځي اپلیکی فیکلټي یا ټیچرس چې کوم دی هغه هم نشته. زه به د خپلې علاقې مثال درکړم چې زموږ په کلي کې یو سکول دی او په هغه کې چې کوم استادان دي هغه پنځم پاس دي او هغه چې کوم دي ورته اردو اسلامیات صرف ښایي نو کله پاتان دا نور سیزن ورته نه ښایي.
تاسو مشال رادیو ته غوښی
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
اوریدونکو موږ د 11 اکتوبر د ماشومان انجنونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي صورتحال او حل ته د دوی د سکولونو نه پر بهر کېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو تر مخه د دې ورځې د لمانځلو مقصد په 1995 کال کې په چین کې د نړۍ د مشرانو لخوا شوی هغه ژمنې تازه کول دي چې حکومتونه به د برابرو حقونو خوندیتوب او پر جنکو د تشدد د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات کوي. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر د 14 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیره یې 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 70% سند کې 40% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشاسیمو او سلورو زمشوو ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیرې د جنکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبريال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نتلو وجوهات پوښتلي.
د دې مختلف وجوهات دي. یو بنیادی وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سہولیات نه دي ورکړي. سہولیات څه نه مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مډل یا د ای یا د هایر سکندري سکولونو ضرورت دي نو د دې یو مشته مسئله کې هم الکا په باجو زمینه کې دغه د سکولونو کمې د هغې مشوالې ده. او د دې سره دغه ما په بنیادی وجه دا ده چې الکا کم دخل کو ذہن دو چھے رہے اور جو روایات سے روان دی تو قبائلی پورا چھے کی نو دا حضیر دا وجہ نو بھوم دیر زیاد خلق چھے دن آغا پل مرکمانانی یا دا آنا تعلیم دا پارا یا دا ہائر تعلیم دا پارا آغا چھے دا ملے گی دا پردے یا یہ مذہبی روجگان آغا طرف تلیم دخل کو زیاد لی اور من لگ دیت کار کرے انو چکتا سو دا بازور ڈسٹرکٹ بشمول دنو قبائلی دنو ڈیٹا رہو باسے تو کہا گئی کہ چکم جنکی جو پرانے نباد یا مخینوں رہی ملی دی نو آئی بیا زیاد رجحان مذہبی تعلیم طرف کا زیاد کی اور آل کچی بیا کم مدارس دی اہو مدارس چی آئی بیا جنکو تبیا تعلیم لکھا کی مذہبی تعلیم نو خلق پا کوری ہوگی زیاد تر مدرسے کو لوکلی دی کلو پا کلو وانی رسے خطا مدرسہ نہیں جب آئی کی ہوئی تو زیاد جنکی بیا رسی دی بکلو پا سطح باندی یو یو مدرسہ دا او آئی کی بیا آگا جنکی آگا طرف کا تعلیم کلو دا
دا چې په باجوړ کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادی سہولتونو سره صورتحال دی په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو ته وایي.
بالکل فکر ته اشاره وکړه دا ریسنت کې په دې کال کې د ریښتوم کې څو په نام کې د کیټو سټیکم دی پر خبر کې چې په خپل نوم د ډیولپمنت ډیپارټمنټ چې اړ کړی او دا د انډیکیټرز مطابق چې کوم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې د ریسورس یې هغه کوم ډیټا اور کړی دا نو په وایي چې بنیادی کم ضروریات تھی یعنی آگے کی جوش کرو بجلی سہولت کوئی آگے نظر چاہتے رہ چار دیواری اور ٹوائلٹ کی ضرورت سب بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ آگا اسکولوں کی بھروسہ بورے مشتر ہے آج کل نکو کم اسکول میں جو آپ کولا و میدان کی تعلیم حاصل ہوئی یو کو آگا دی ڈرائم داری سے کیونکہ زماعت کے میں علاقے سارا تعلق دے بہانا دے کہ جن کو سے چلتے کا لکھنا اسکول ہم نہ ہو اور لس کا اڑان دے یہ حال کہ اسکول جو ہو نو ہانا چکم فاصلہ رہا کم دے کہ چکم کور دے ہانا دینا بے جن کو پرائمری اسکول کے چتاسو راجے میں چتاسو با کم از کم دو گھنٹے وقت لگ یا دس کوریشن سے پرائمری اسکول معشوم اس کا وہ کالو رات کا کالو بلس کا کالو اگر دو گھنٹے سفر دے سہاری سن دے کہ اگر دو گھنٹے واپسی سفر سن دے کہ اور بیا تو ہر کی کہوں گی جیسے آوارا یار
اوریدن کو پا قبائلی ضلعوں کی منزنے کورما یا سینٹرل کورم ہم پاگو سیمو کیا ودا چرت چے دا پرائمری سکول یا ترپنزم جماعت نا پس دا جنکو دا سکولون نا دا باہر کے دو یا دا ڈراپ آؤٹ شرا زیادہ دا منک پا دے اڑا دا کورم دا تعلیم محکمی ویچار واکی یاسمین بی بی چی پا قبائلی ضلعوں کے پر تعلیمی پر مختگ آستون سو پو حالری سر ہم خبری کردی او پو سر کے موترے پا کورم کے دا معشومان انجنو د تعلیمی صورتحال او حالتا د سکولونو نه د جنکو د بهر کېدو د وجوهات او په اړه پختلی
زه د ډیپټی ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر لوور اند سنټرل کورم کار کوم زه مو خپل د دلته کوم ابزرو کو کنه نو مو دا فیل کو چې زیات د دلته خلکو کې اویرنس کم دی دا کوي فیمیل ایجوکیشن ته ډیر زیات امپورټنس نه ورکوي هغه مایند کې یو شاید نه دا سټوډنټ مخکې یا کوم کوم بچی دی هغه ودی نو بیا موته دې څه دی بچی نیم کوم انوستمنت وګورنه هغه موته څه فائدہ نشته نو اس کمپیر ټو بایز ایجوکیشن کنه دا ګس ایجوکیشن دی وجې نه دلته نیګلیکټډ دی هغه یو ډیر مین ریزن څه ته کنه غاټه یا دې چې دلته پاور ډیر زیاته ده نو هغه دا فیمیل ایجوکیشن څه کوم دی هغه دی وجې نه ایوایډ کوي چې نن مدلته دی انوستمنت وکړو نه هغه موته بیا نه ملوي کې څه کومه سیلا ده دې وجې نه دا نیګلیکټ کوي
او زیاتره د نورو ځینو کې یو مسله شدا غو د ماشوموالی په عمر کې لکه په کم عمر کې د جنکو ودوره هم دي نو دا هم دا مسله شته
دا دا مسله شته د امر کې چې دا ټایم نه مخکې تقریبا دلته دا بچی کله 12-13 سال ته ورسیږي نو تقریبا هغه انده شی پرفر کوي چې نه دی بده وشي
نو دا سکیږي هم
بالکل
او کوم ګورو نه په کور مکه کم ډیسټریکټ کې زیات د جنکو تعلیمی شرایط د یا کوم کې کم ده تر ټولو کم او زیات
ټول نه کم اول به کم ولا خبرو کو کنه ټول نه کم مو زه شرایط اغه مو سره سنټرل کوم کې ده یو خدای د تقریبا د طالبانایزیشن ټایم کې دا ایریا ډیر زیات افیکټ شوی دی دلته مو سره د منټوال ټایپ بیل کوم ده کنه دلته مو سره سنگل پرایمری سکول نشته
ټول ټرایب ټرایبل بیلټ کوم دی د غیر یقین څه سنگل پرایمری ګرل سکول نشته نو دی وژنا د خپل علاقې کوم د الډر سی دوی د غیر مملکې ډیر کم کوشش کړی دی کنه دوی کې هغه ویرنس نشته زنه کومه جنکې دی دی ایجوکیشن مخکې څوره امپورټنت دی کنه دا ویرنس نشته هغه خپل علاقې نو کدا میل کمپیر کویا کنه سنټرل کوم د ایریا کې کنه دلته موږ ساتیش کم ایجوکیټډ خلک ملوي دي
او ټول راخه په کوم د ڈسٹرکٹ کے دے بیا
اپر کرم کے مچ سب ڈویژن تھری سب ڈویژن سی کنا اپر لوور اینڈ سینٹرل نا اپر کرم کے بیا مچ سدا چکو میں ایجوکیشن شرا دے گا تقریبا 90%
ہا ادا گی بیا سب وجوہات
ہا بندا وے جو یہ وجہ دا دے چا ال تا بیا نہیں ہوتے اگوی تلی محنت نہیں پئی گی او اگوی تا دا دے چنا اگوی انویسٹمنٹ کری نو اگوی جنے دی فیڈ بیک ملے وی کی متخر پہ ماشی ملا کم از کم حکومت فیمل ایجوکیٹ کیږي هغه ته هم لوي کی کنه بس صرف دلته دا اویرنس دلته خلک پریفر کوي خو کوم یغه ولا ایجوکیشن دی مدرسې ولا
نو دلته کې بیا د ماشومان جنکو په سکولونو کې داخلولو لپاره تاسو په سرکاري توګه یا غیر سرکاري ادارې کومه داسې د پوهې یا د اویرنس کمپاین چلوي
دلته کوم سټوډنټ اوسو کوم دی کوم څه سکول دی کنه نه آلته بچي هغه څنګه سوي سکول ته سوی مدرسې ته به خامخا ځي که تاسو هلته مدرسې کې وخت څوک نه مدرسې کې بچي به ډېر زیات وي اوس چې د موږ کوم انرولمنت ډرایو چلولو د موږ مدرسې ولا ته ریکوست وکړو کنه داسې نه دی چې مطلب دی د تعلیم نه دی ضروري بینګ مسلم مو اول پرفرنس بیسیکلی مغه شي دا ورکو کنه چې نه دیني تعلیم ډېر ضروري دی حتی دیني تعلیم سره سره دنیاوي تعلیم ضروري دی نو هغه چې کوم هغه دی هغه یا کوم ټیچر دی هغه مو دې تر کې سموټیویټ کړل چې د سټوډنټس ته دوی پیرنټس ته دې تر کې څه تاسو اویرنس ورکوي نه دی وژنه اوس هغه د څه کوي چې هغوی لږ ټایم او د چینج کړلو کنه هغوی به هلن کې آټ بجې سمدرسه اټینډ کوله اوس هغوی د څه کوي چې نه سکول ټایمینګ کله ختم شي کنه بیا هغوی مدرسه سټارټ کوي کدي چې موږ مدرسه ولا ډېر زیات کوپریشن وکړو
او ریزون کوبل خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شاهرام خان ترکی د اگست پر یو دیر شمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه د صوبې د بندوبستي ضلعو په یو سل شلو سکولونو کې دویم شفت شروع کوي او دا سلسله به ډیر زر قبایلی ضلعو ته غځوي چې په کې به زیات پام د جینکو سکولونو ته ورکوي صوبائی وزیر شاهرام خان ترکی پر دغه وخت وویل د دویم شفت مقصد یې په سکولونو کې د هغو ماشومانو داخله یقیني کول دي چې دا وخت له سکولونو بهر دي شاهرام ترکی پر خپل فیسبوک پاڼه دا هم ورکړی دی چې په خیبر پختونخوا کې د 2021 کال لپاره له سکولونو بهر ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف یې اتل کوو خو تر اوسه یې د 900 سره باندې 3200 نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخل کړی دي چې پکې جنکۍ هم شامل دي د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د 11 اکتوبر ماشومان جنکو د نړیوالې ورځې پر مناسبت په قبایلی ضلعو کې د ماشومان جنکو پر موجوده تعلیمي صورتحال او هلته د ماشومان جنکو د سکولونو نه د بهر کېدو یا د ډراپ آؤټ د وجوهاتو په اړه تاسو معلومات درکول اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای په امان
لو فرخنده اسد سره مو تاندې هلي خبرونه واوریده او اوس بوریوال کاکړ یو بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي راځي چې بغاړې واورو
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلې کوم د دیونی په خبرونه کې د پاکستان د ځانګړو عدالتونو ل لړۍ څخه پر پوځي عدالتونو خبرې کوو ل قانون پوهانو سره پر دې باس کوو چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه کله جوړ شوی وو او ضرورت یې ولې پیښ شوی وو د دې عدالتونو دایره اختیار یا جورزډیکشن څه دی په دې عدالتونو کې مقدمه څنګه چلیږي د دې عدالتونو ججان له امنیتي ادارو وي او کنه د نورو عدالتونو په طریقې کار ټاکل کیږي آیا د دې عدالتونو پریکړې په نور عدالتونو کې چیلنج کیدای شي؟ دا او دې ته د ورته نور پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي لا یوې نه یوې حوالې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ذکر اوریدلی وي. په دې اړه تر ټولو لومړۍ پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا عدالتونه کله جوړ شوي وو او ضرورت یې ولې محسوس شوی وو. قانون پوه حبیب الله ناصر په دې اړه وایي،
اول ځل چې فوجي عدالتونه دا د ضیاءالحق په دور کې ستخپل د سیاسي مخالفین د دباولو لپاره یو قانون جوړ کړ، په هغه کې سیاسیان زیاده تر درشای کړو په ملټري فوجي عدالتو کې. نو په 1908 کې یو قانون د پاس کړ په کوم کې د سویلین خلک سو عام ولس کم واقعه د فوجي عدالتو ته اختیارات ورکړي، هغه سزا کې او د هغو کیسونه هغه وچلو. نو اول ځل دا په 1908 کې د ضیاءالحق په زمانه کې سوی ده.
قانون پو برخوردار څکځي وای، تر پوځي واکمن ضیاءالحق وروسته جمهوری واکمنو هم د عدالتونه جوړ کړي او کارولي وو.
ذوالفقار علی بټو چې سمری ملټری کوډ سره جوړ کړل آرټیکل 215 لاندې، او پاغې کې چې کوم د سند او پنجاب کې چې کوم د اپوزیشن پارټیانو ایجټیشن وو نو هغه در کنټرول وته د آرمی اکټ کې امندمنټ وکړي او 245 لاندې اکشن ان ایډ اف سیول پاور رنګ دغه استعمال کوي چې ملټری کورټس په سمری ټرایلز کوي د اپوزیشن د لیډرانو یا د ورکرانو یا چې کوم نیول سوي. دغه سپیا عدالت هغه شی سټرک ډاون کوي چې یاره د فوج په ترو سیویلین ګورنمنت حکومت نسی کولی او د سیول معاملات نسی چلولی. نواز شریف هم په خپل دویم ټرم کې ملټری کورټس په سند کې جوړ کړل.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای، دا په عین کې د عدلیه د ورکړل سوی بڼې برعکس اداري دي.
دا د پاکستان د عین خلاف یو خبره ده. د فوجي عدالت هغه په هر زمانه کې سوی، چونکه د تل نومه څه ظاهره ده د فوجي عدالت یو فوجي چلی. نو اول خبره خدای دې سیاغه یو قانون پو نه چلی، هغه عدالت یو فوجي چلی. قانون پو معنا سوز ما خلک دي سیاغه د پاکستان قوانینو مطابق ټیکډان کړي دي. قوانینو په هغه کې ایکسپیرینس کړي دي، وکالتونه کړي دي، ججیانې کړي دي. نو بیا دې د لیول تر سیر سي دي چې دا زور د مرګ فیصله وکړي.
دویل چې د ټولې نړۍ په څیر د پاکستان په عام عدالتونو کې ملزم ته د دفاع او اپیل حق پوره ورکړل شوی دی، خو د پوینا په پوځي عدالتونو کې داسې نه ده.
عام عدالتو کې خو نه ارسو کوتلی سي، عدالت یو پبلک پلیس ده، عدالت اوتلی سي، د عدالت کاروایی کتلی سي، میډیا اوتلی سي، اگر رپورټ کوي سي، عام ولس اوتلی سي، کتلی سي، کاروایی په حساب باندې روانه ده کنه روانه. په دې کې اول خدای وو سي دا ولسی نو د عدالتونه دا به یو پټ ځای کې ده، نو خالي به یو فوجي او د فوجیان نه سو منظم وو ته پیښ. دویم په دې کې دا وو سي په دې کې دا ده سي د وکیل اک نسته، ته وکیل نسی اوتلی، وکیل قانون نو دا وکیل لته نسو پیښ ده، نه وکیل بل پابندی وو. او درېمه دغه د اوس په دې کې د دفاع نو ملزم ده، یعنی که په ما یو تور لګېدلې د مسلسل صفه کولې سم چې خپل ګوان پېښ کړم ماته دا نو واسل. او سره په دې کې دا او د بنیادی حقوق دي، ټول په دې کې د اپیل حق نشته. که زه سزا سومه ما اپیل یو بالا ادارې نه څه زیاده د صافي حکم سلما سره انصافي سوي دی ما خلاف فیصله ستا دا پاکای باندې مبني نه ده. درېم په دا کې دا اوس په ضمانت اجازه ته داخل، یعنی کته په فوجي عدالت کې ورته ضمانت سوچ ته ضمانت تصور نه وځه جب کې دایو بدادي اکته.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې د عام ولس او پوز لپاره بیل قوانين دي.
اصل کې په پاکستان کې دوه قسمه یو متوازی قوانين دي. یو عربي اک د کوم څه د فوجانو خپل دی او قانوني نظام د پخې کې د خپل فوجانو ته سزا کې انور کې یا جرایم کې چې په دې کې هغه دی. نو د دې ځانته یو طریقې کار دا د پاکستان د نور قانون سره ډیر جلا ده. او کوم سي ايني اداري دي عدالت د سويډن لپاره په حکم په دي دي حقوق دي اينده غو تحفظ کړی د سويډن سړی په اينده وای د اين ارتیکل اتم دا وای سمات په دي عدالت حق حاصل یو عدالت باغ عدالت چې کوم زما د پښې سويډن عدالت په پاره کې به ماته د وکیل لا کړم، په پاره کې به ماته د ضمانت کړم، په پاره کې به ماته د ورو کړم او خپل دفاع کول واک به هم. نو دا خو د ټول هغه ايني سکيم د پاکستان سکيم ايني سکيم د فوجي عدالتونو د غو خلاف ته باقاعده
هسی خو پوځي عدالتونه یوازې په پوځ دننه د جرمونو او له قانونو د سرغړونو څار او پریکړې کوي، خو په پاکستان کې موجود پوځي عدالتونه له پوځ بهر هم فعالیت کوي. ایډوکیټ حبیب الله نصر په دې اړه زیاتوي.
اصل کې دا اوس موجوده سکم ده دغه قانون ده د فوجي عدالتو په دا د بیس د دښمنانو د سکون د پېښور واقع سی اوس په بدمرغه واقع لاغه بعد نو بیا دوی دا ضرورت محسوسو کې چې چونکی د ترګری ته نه زیات اوس په پاکستان کې لازم موجوده دي لپاره فوجي عدالتونه جوړو نو دي ډېر په ایمرجنسي کې فوجي عدالتونه جوړ کړو چونکی په هغه ټیم باندې پولیس کې هم خشم ډېر وسی او قانوني او عیني اړخ ته خلکو دونه نه وکتل ده شي نه سیاستانانو ورته وکتل نه عدالتو ورته وکتل او نه دلته میډیا ورته وکتل چونکی دا ډېر یو خطرناک شی نو پاره کې دا قانون پاسو هغه قانون چې کوم یو انګریزي لفظ ورته استعمالیږي ټریکونین لا چې بالکل یو لاین نه د بنیادی حقوقو د بین الاقوامي سکم مایدات یا بین الاقوامي سکم کنوینشن دي دا په ټولو خلاف باندې دا پاسو ایده دا د خپل په ضد کې ده.
نموړی وای پاکستان چې لنډی سره بشري حقوقو ته د درناوي په اړه کوم تړون کړی دی پوځي عدالتونه او په هغه کې د مقدمو طریقې کار د هغه تړون خلاف ورزي ده
او یو بین الاقوامي معاهده سوی ده هغه ته آی سی سی پی آر وای انټرنیشنل کنوینینټ اون دی سیول اینڈ پولیټیکل رائټ دا پاکستان ته دا معاهده د یو کنوینینټ ده د بین الاقوامي پاکستان د دې باندې دستخط کړی ده پاکستان د دې سیګنیچری ده دا هغه آرټیکل 14 وای چې په قوانین کې پتا شي هر ملک مې لازمی ګڼي چې دا 15 پر دا کوم بنیادی حقوق سماته تو زری ساتلو چې دا به هر سړي حق پاکستان په دا باندې دستخط کړی ده لیکن فوجي عدالتونه دا مو ضد دي دا هغه مایده هم ضد دي.
په پاکستان کې د عدالتونو په ګډون هر ادارې ته په عین کې یو چوکاټ ټاکل شوی دی. لا ایډوکیټ برخوردار څخه ځخې مې پوښتل چې د پوځي عدالتونو دایره اختیار یا جوریزډیکشن څه دی. هغه وویل
دوی سمری ټرایلز کوي او د هارډن ټیرریسټ کوي نو په دا معنا هغه رنګ واکو اختیار کوي نسله لکه سیول عدالتو یا د های کورټ یا د سپریم کورټ چې هغه په هر سیول معاملې کې الکه موږ په قانون کې دا وایو چې سیول کورټ د عدالتونو مور ده یعنی کله چې سره هیڅوم لار نه دی د پلیس سیول کورټ ملټری کورټ دغه سينو د دوی جوړښت په معنا ډیر مخصوص کیسینو او لدو پوري وو او د دوی واکو اختیار دا وو هغه حد پوري وو.
اوس پښتنه دا ده چې په دې عدالتونو کې مقدمه څنګه چلیږي. ایډوکیټ برخوردار څخځي وای پر دې عدالتونو یو لهغه سختو نیوکو هم دا و چې د دې عدالتونو د مقدمو طریقې کار سرګند نه دی.
اوس د آزاد عدلیه د پاره زموږ ججان دا یو منل سوی حق ته یو د امر د آزاد عدلیه د پاره چې کوم ملکو کې ستا غیر په فخر وای چې موږ عدالتونه خلاص دي. هر فیصله په خلاص عدالت کې اوریدل کیږي او په دې باندې پر فیصله کې لاندې لیکلي هم وي چې دا آرډر یا دا ججمنت په خلاص عدالت کې واورل او خلکو ته واورول شي. نو دوی چې وو د ملټری کورټس چې کوم ترتیب وو په هغه کې دغه شی نو پروسیجر نشکار کېدی څنګه وسو غواد څنګه تیر سو د غواد باندې کراس اجازه چا ور کوي وکیل څوک وو.
پوځي عدالتونه د دې لپاره جوړ شوی وو چې په ترګری کې شکیرو ملزمانو مقدمه وچلوي او په چټکه فیصله کړي، خو په یوه وخت کې په پاکستان کې د ترګری ضد بیل عدالتونه هم موجود دي. ل ایډوکیټ حبیب الله نصر څخه مې پوښتل چې په پوځي عدالتونو او د ترګری ضد عدالتونو کې څه فرق دی. هغه وویل
پټیرو والو سره فرق پدې کې ولی ته ترګری ضد کوم عدالتونه دي باغو کې د وکیل ستا باغو کې ضمانتونه ورکړول کېدلې سي باغو کې خپل دفاع پېښې کېدلې سي او هغه پبلک هیرینګ دا هو هغه مطلب ولسوتلې سي هغه کتلې سي بیا باغو کې د وکیل موجود ده نو تر هغه ترګری تر ضد عدالتو پدې کې ډېر زیات فرق ته پدغه کې دا ټول بنیادی حقوق نسته په فوزي عدالتو کې.
په پاکستان کې چې په یو عدالت کې مقدمه فیصله سي خو څوک پکې مطمئن نه وي نو هغه تر هغه عدالت په لوړ عدالت کې اپیل کوي. آیا د پوځي عدالتونو د پریکړو پر ضد په نور عدالتونو کې اپیل کیدای شي او کنه؟ ایډوکیټ برخوردار اڅکزای په دې اړه وای
اول خو دوی کوشش دا و چې دا به ملټری ټریبیونل ته بیا د دې اپیل کیږي خو د دې دغه اپیلونه چې وو کېدلای شوی په هایپورت کې هم بیا په سپریم کورټ هم ډېر کیسونه تللي هم وو او ډېر زیاتی دغه فیصله واپس رول بیک شوی چې پاری کې عدالتونو دا فیصله وکړي چې یار په دې کې چې کوم منل سوی اصولونه دي د کریمینل جسټیس سیستم هغه نه دی فالو سوی کوم آئینی چې کوم ګارنټي نه ورکول سوی دی وګړي ته د ملک په د وګړي په حیثیت هغه نه دی تر سره سوی نو ډیر زیات فیصله په دا کې رول بیک هم شوی د اپیل په شکل کې چې بکل اپیل و لوړ عدالت ته وو.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې د پوځي عدالتونو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدئ.